السلام علیکم، احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار ورستی څرګندونه چې ویلي و امیر خان متقیل نو موري سره په یو ورس کې شپږ ځله ټلیفوني تماس نیولې ل واقعیت لري او ناسمې بللې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد تکل په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دواړو لوریو ترمنځ لومړۍ اړیکه د تفاهم او همغږۍ په چوکاټ کې شوې چې په ترڅ کې اسحاق ډار له وضعیت څخه ناخبري څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بشپړو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به تماس نیسي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د همدې لړۍ په دوام دوهم ځل هم اړیکه وشوه، خو د دریم ځل لپاره یو ورځ وروسته اسحاق ډار بیا د اړیکې هڅه وکړه، خو د وزارت په وینا د بیلابیلو دلایلو له کبله ارتباط ټینګ نه شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیوادونو اړیکې باید د متقابل احترام او پر واقعیتونو ولاړ تعامل پر بنسټ وي. د غناندرې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې ټاکل شوې د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي د شوي اوربند د خبرو په ادامه د ترکیه او قطر د منځګړیو په حضور کې سبا په استانبول کې بیا خبرو ته سره کښېني. د تیری اکتوبر میاشتې په 11مه د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند شو. له دې وروسته د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د شپږ ورځنیو خبرو په نتیجه کې د اوربند په تمدید موافقه وشوه او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د نومبر په 16مه بیا خبرو ته سره کښېني. پولیسو د پاکستان د پنجاب په بهاولپور کې یو شمېر افغان ډاکټران نیولي دي. د بهاولپور د قائد اعظم طب پوهنتون زده کوونکي صبغت الله ساپی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د په ګڼون نږدې شل افغان ډاکټران د سیشن بی پورس پولیسو نیولي دي. د صبغت الله ساپی په وینا په دغو نیول شویو کې 15 تنه هغه زده کوونکي دي چې د بهاولپور په وکټوریا روغتون کې د ستاژ دوره بشپړوي او 15 تنه نور دي روغتون ته د تخصص د دورې بشپړېدو لپاره ورغلي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د حواله لارې د تجارتي مالونو د انتقال په برخه کې د اسانتیاو خبر ورکړی دی. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په پرونۍ غونډه کې افغان آریانا هوایي شرکت ته لارښوونه وشوه چې وروسته له دې به یو کیلو صادراتي مواد په یو ډالر او یو کیلو وارداتي مواد به په 80 سنټه انتقالوي. د غراست ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره په خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني. لاریانا شرکت څخه هم غوښتل شوی چې یو کارګو یا بارون کې الوتکه وپیری. د طالبان حکومت دغه اقدام په داسې مهال کوي چې د پاکستان له لارې سوداګري چې له مودو راهیسې ستونزمنه وه د دواړو خواوو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته یو مخ درېدلې ده. افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران د چابهار بندر لور ته مخه کړې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د اسلامي تعامل په نوم د ټولنې فعالیتونه منع کړل. د ډی پی ای خبری آژانس په وینا د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په بیان کې د وزیر الکساندر دوبرندت په حواله لیکلي چې دا ډله د ډیموکراسي او د قانون د حاکمیت له اصولو څخه سرغړونه کوي او داسې پالیسی لري چې د جرمنی له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د وزارت په وینا د اسلامي تعامل ټولنه به منحل شي او شتمنۍ به ضبط شي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت دا اعلان هم وکړ چې د اسلام نسل او اسلام حقیقت ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره مرستې ستونزمنې شوې دي. وړاندې به په خپرونه کې جزئیات درکړو. په اروپا کې مو د افغان کډوالو له ستونزو هم خبره وو. یوه لویه ستونزه چې په جرمني کې افغانان ورسره مخامخ دي
د کورونو زخته زیات مشکلات دي. حتی په کلي کې کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان له هغو لویدیځو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې ژر تر ژره یې ور وغواړي. بلور ته له پاکستانه د افغان کډوالو له وتلو سره یو شمیر پاکستانی استادان بیکاره شوي.
افغان مهاجرین د تلو بندوبس شروع دي او بس روان دي. دي سره زموږ جوګونه په ختمېدو دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې جرمني په خپل هیواد کې پر وی اسلامي ټولنې فعالیتونه بند کړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات ستونزمن شوې دي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوې، چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پس کړی او ستونزو او له ستونزو سره مخامخ کړی دی. په راپور کې راغلي چې د وروستي زلزلې له امله نږدې 1,150 کسانو ته مرژوبله اوښتې ده. د نومبر په درېمه په دې زلزله کې چې سهار وختي یوه بجه وشوه، د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپانه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوې، چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅ کړی او ستونزو سره مخ کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي او 1,340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4مه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 20 تنه ښودلی و. WHO دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسیدلی چې له امله د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده، چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزات او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کیږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتی پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغیزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غرا 430 کورونه هم ویجاړ شوی. لدې وړاندې د طالبانو حکومت په خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې په دې مرګونی زلزله کې 120 کورونه په بشپړه او 320 کورونه نیمه ویجاړ شوی. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل وویل په وروستۍ زلزله کې د کور 100 تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دیوی زما د څلورو خونو دا کور په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تشقرغان سیمې یو زلزله ځپلې حبیب الله وایي د زلزلې له امله کور نړېدلې او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی.
خونای ما چپه شو.
دی وایي زما کور په بشپړ ډول لمنځه تللی او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه نه اولادونه لرم، ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمینه برابر کړي، ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه لمنځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دوی ته لومړنۍ سرپناه برابر کړي. د نومبر په 3مه دا زلزله چې سهار وختي و بجه رامنځته شوه، د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت د ریختر په کچه 6.3 درجه او مرکز د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونې او شدید زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 3 اگست میاشتې په 1 د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې له امله یې د رسمي شمېرو له مخې له 220 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او د غراز سلګونه بې کوره شول، چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو ته ورغلي افغانان وایي کوربه هیوادونه باید کډوالو ته د ژوندانه د بېلابېلو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. یو شمېر وایي له کلونو راهیسې د کډوالو په موقتي کورونو کې اوسېږي، د ژبې کورسونه ورته نشته او د ترانسپورټ په برخه کې هم مشکل سره مخامخ دي. بل ورته لا هم د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو یو شمېر ځانګړي افغانان هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ورشي او هلته پناه یوسي. تفصیل په دې راپور کې.
بېکوري هغه ستونزه ده چې په بېلابېلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه په جرمني کې ډېر خلک ورسره مخامخ دي. د دې ستونزې په اړه مو د جرمني په هامبورګ ښار کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. دی په دې جمهوري نظام کې په کابل کې له یوې جرمني موسسې سره کار کوه او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته لومړی خپل او بیا دوه کاله وروسته یې کورنۍ دغه هیواد ته کډواله شوه. د یو سپیل او کورنۍ د کډوالو په یو کم کې بیل اوسي. لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، له خپلې میرمنې او ماشومانو سره ګډ ژوند پیل کړي.
مخکې لدې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. هغوی اوس په یو کم کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمني کې د ډیرو کډوالو ستونزه ده.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې د دغه هیواد په انتورپ ښار کې اوسي، خپل ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخت زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي. چې پیدا هم شي، دو دپاره ډېر زیات کاغذونه په کار دي چې هلته زیاتره ماجل شي نوي راغلي، هغو سره مثال د کار کاغذ نه وي.
دا کډوال د کورونو د نشتوالي تر څنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی پر وړاندې یوه بله جدي ستونزه ترانسپورت دی. دوی وایي له ښارونو لیرې پرتو سیمو کې اوسي، په عامه ترانسپورت کې له ستونزې سره مخامخ دي، او د موټر چلولو جواز باید په ډېره سختي او لوړه بیه ترلاسه کړي. دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې له کډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ورباندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایېږي. د جرمني د منهایم ښار په یوه کلي کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل:
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال په جریان کې تقریبا په ډېرو سختیو سره ترلاسه کړي لایسنس، او څلور زره څلوېښت ایروز ما مصارف رااله ټوله.
په هالند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
دو کاله ته په دوري کې ناکام شوم، یو کاله ته عملی کې ناکام شوم. تقریبا تر اوسه پرې مې څلور ورځې نیم زره ایرو مې تر اوسه مصرف شوي دي. دا چې به امتحان نیسم، نور درسونه نیسم، نو دا چې خبره سو ته رسیږي هغه معلومات نشته دي.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي خپلو ښارونو کې کورسونه نشته، او ور دي چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لرې نورو ښارونو ته تګ راتګ وکړي چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي. د جرمني په یوه کوچني ښار کې میشتي افغان کډوال چې وینو غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي:
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی، ما ته کورس نه و راکړی، وایي چې معلومات نشته، معلومات د کمبود سره مخ یو. اوس یو ښار که ما ته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لر ده او یو ساعت د هغې خوانه زما لر لوي، یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر دپاره، ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي.
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هیواد د جلاوطنو په پارلمان کې د خلکو استازې شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو وختي ول چې نوی راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمینه برابر کړي. بل ورته په اروپا هیوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي، وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلي دي، او مهاجرت د دوی ملي هویت، امنیت او په دغو هیوادونو کې د هوساینې سیستمونه ګواښي. د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسۍ سختې شوې دي. په 2024 کال کې د اروپایي ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي و: اروپایي ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر هیوادونو تا د زیانګالو افغانانو د انتقال بهیر لا روان دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله مختلفو هیوادونو، په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي، چې اوس دې هیوادونو کې هم د بېکورۍ، ژبې، ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دې هیوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی، خو جرمني ورځپاڼې ویلت هم زونتاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد 15,500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لېږدولي دي. تازه جرمني سه شنبه د نومبر په 4 هم یوه ډله افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هنور ښار ته انتقال کړل. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هنور ښار ته ورسېده. د راپورونو له مخې شاوخوا 1,900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي، هغه چې د هیواد د منلو ژمنه کړې ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان RSF وی طالبان په افغانستان کې خبریالانو نه د جبري طرفونو په خستلو او د ویر فضا پرامن سکولو سره دوی ځپی. د دې ادارې وی د سویلي اسیا مسولی ویلي دي چې د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت کړي او د هغوی نیول توجیه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان RSF وایي د افغان خبریالانو تر نیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خپرول د طالبانو لولوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوې تکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوې پړاو نه خده. دغه سازمان پرون سه شنبه د نومبر په څلورمه په یو اعلامیه کې د افغان خبریال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافات واخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژۍ یو بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو له لوري په زیاتېدونکې توګه کارول کېږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤولې سیلیا مرسیا ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړویستل شوي دي. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده، خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده، خو ما مجبوراً اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به یې نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر منه واخیسته او ګوته مې هم ولګوله.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي، په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیستی، داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کاوه. آر ایس ایف ویلي له مهدی انصاری پرته حامد فرهادی، ابوذر سارم سرپولی، محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبریالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوي او بندیان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبریالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي، خو نمونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوي او په زور اعتراف کولو ته اړیستل شوي. آرسف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاری او نورو افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقیف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدی انصاری د تیر کال د میزان په څلورمه په کابل کې ونیول شو، وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خبره کړه چې هغه په کې له بهرنۍ رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي، خو د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لومړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنۍ اړیکو مسول سمیه ولی زاده له خبریالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپون کې پالیسۍ یو برخه بولی. نو مړی ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولای شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي. د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
د بی پولی خبریالانو سازمان زیاته کړي لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا وخت رسیدلی د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدود شوی او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوی. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو، افغاني کلتور او اسلامي شریعت پر رڼا کې د بیان او رسنیو ازادۍ او تجمن دي، او دا چې هیڅ خبریال د رسنیس کار لامل نه دی ول شوی، حدود دوی دایدا تل د خبریالانو او د بشري حقوقو د بیلا بیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
په افغانستان کې مود یو شمېر خبریالانو د ستونزو راپور اوریده. بل لورته په پاکستان کې ډیره یو شمېر افغان خبریالان چې نورو هیوادونو ته د تک دوسی لري، لاغو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې د دوی د کیسونو پړاوونه ژر تر ژره بشپړ کړي او له دغو هیوادونو یې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
وای پاکستانی پولیس لدوی ویزه غواړي، داسې مهال چې په خبره د ویزو تمدید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې مشت افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
مشکلات
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جی نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې وه، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبريالې د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندهای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خبلادی وگر تا امر کرده چه موگ افغانان سر ده هیچ دول معامله لکه دو گر کرای کول یا ده پیسو بدل ول نکوی ده پاکستان افغانان تا پلوی زندان بدل کرده تر څنګه هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو، دا خوراکي توکي نشورنی ولې دا وضعیت خبرانه لپاره بيخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ شون خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبريال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست گشت گزار کردن نمیده چون اینا میگن شما غیر قانونی سی
لکور به هر هیچ و تلیه نشو زکه وای تاسو نا قانون هی دیو رازو که خوبی خی کور که بندیانی و دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترینگلی شوی پا مکدوالو سخت فشارو نا راوستی دی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدو نتر سر اکلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزوب لوا وخت. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله د غچ اخیستنې په پاره د اکتوبر په 11مه د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې دوړ وړخونو کې د لسګونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړو لوریو د پلاو ترمن دلوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 6مه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تریخ ژونده شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني حکومت د اسلام پالې ټولنې فعالیت منع کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تعاملګرا مسلمانانو په نامه دغه اسلامي ټولنې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت له اصولو سرغړونه کړې او تګلارې د جرمني د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې د اسلام د نسل او اسلام حقیقت په نوم دوه نورو ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبه یې د یوې اسلام پالې ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ. له دغه اعلان سره سم پولیسو هامبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې د دغه ټولنې دفترونو وو یرغل وکړ. د فرانسې د خبري اژانس د رپورت په اساس د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرندت ویلي دي چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاد ټولنه د کرکې په خبرولو سره کمزوري او لدنه په دغه هیواد برید وکړي. د انټراکټیو بیا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په هامبورګ کې د 2023 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو. په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې، داسې شعارونه هم ولیدل شول چې پکې لیکل شوي وو چې د حل لاره اسلامي خلافت دی. دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړو توده بحثونه یې راو پارول. د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي د تعاملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرائیلو په وړاندې کرکه هم خپروي منحل شوي او شتمنی به هم مصادره شي. د هامبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوي او اکثر فعالیت آنلاین وو. د هامبورګ د ایالت د کورنیو چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشل دیموکرات ګوند څخه دی د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی. هغه ویلي دی چې یو خطرناک فعال اسلام پاله ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیز هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پالې ټولنې لکه د انصارو غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د پېښور د پریس کلب مخې ته پولیسکونو شونکو د سیشن به پروسه اعتراضي غونډه وکړه. د هغه شونکې دي چې د پاکستان تابعیت لري او د افغان کډوالو په کمپونو کې ماشومانو ته درس ورکوي. د پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه راپور لري. راپور د چکدرې د یو استاد مختار خان په څرګندونو پیل شي.
زمونږ سکولونو ته ایډیو ډیو دا راځي او زمونږ د پنیچر تپوس کوي، زمونږ د ایل ای ډی تپوس کوي، زمونږ د سولر تپوس کوي او زمونږ چې کم نارینه دي یا زمونږ زنانه ټیچران دي داغه تپوس نشته، د انسانیت قدر نشته. نو مونږه خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته، وزیر تعلیم ته زمونږ دا مطالبه ده چې مونږ دا خلک چې دي دا په دې سرکاري سکولونو کې ایجست کړي. زمونږ تعداد چې دي پاکستانی استادان چې دي په دې صوبه کې دا 291 استادان دي. مونږه دغه شانته لکه پتی کې زین داسې کیمپونه دي، د کوهارت کیمپونه شو یا داسې خبردار زمونږ د هریپور کم کیمپونه شو، دا کیمپونه ختم کړه. الته خبره دادا چې الته دغه یو کار رخ کړی دی چې هغه خلکو لا چې کم مونږ ته یونیسیار دا خبره غوکې چې تاسو سره کدو ماشومان درې ماشومان تاسو به سبق وای، خو چې زمونږ نه خلک لاړ شي او مونږ ته قشانتی پاتې شو دوی به خبره دادا پینشن او جی پی فنډو د دوی به سر راي عملی.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ماشومان ته د ویډیا زده کړه برابرول لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په سلور 50 کیمپونو کې یو سل او 350 کولونه جوړ کړیو چې پکې د 300 نه سیوا پاکستانی استادانو زده کړې ورکولې. یاد کولونه د زده کړې په لومړنۍ او ځینو سیمو کې په منځمو خونځو کې ورکول کېده. د UNHCR په وینا د افغان کډوالو د ماشومانو جینکو لپاره په کورونو دننه 50 کولونه جوړ کړیو چې پکې زنانه استادانه وي. خبری غونډه کې شریک یو استادې نازنین مشال ریډیو ته ویل چې موږ له پخوانه په ملک کې د نوکرو د نشټوالي لستونزو سره مخ یو او د افغان کډوالو د کیمپونو بندیدو سره به زموږ دنده هم ختميږي. د کور د خرچو د پوره کولو لپاره اړینه دي چې موږ نورو سکولونو ته شامل شو چې خپل روزي روانه وساتو.
موږ سره تقریبا 325 ماشومان سبق وي او موږ چې اوس زموږ جو په خطر کې دي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې افغان مهاجرین د تلو بندوبست شروع دي او بس روان دي، دي سره زموږ جوبونه هم په ختمېدو دي. نو موږ اوس په دې باندې ډېر زیات خفه چې په پاکستان کې د هر سیسته پوسټ لري زموږ سکولونو د کمشنر راځي، ډیپټي کمشنر راځي، زموږ ډیټا غانې لاړې چې په دې سکول کې سونه فرنیچر دي، په دې سکول کې سونه ایل ای ڈی غانې دي، سونه په کې سولر دي، سونه په کې دادی 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 ته پوسټ خو د ټیچر ته پوسټ نشته. موږ د دې لپاره راغلو زموږ زیات کوشش چې کوم دی زموږ د میل د فی میل زموږ داري چې زموږ دا جوګونه خو الریډي بل د سکولونه ختميږي. خو موږ غوړې دي ملک شهريان یو کنه موږ دې ملک وسیدونکو په کار دي چې موږ نه دا رزق وانیلي، دا رزق زموږ به حال پاتې شي، موږ په پاکستاني سکولونو کې ایڈجست کړي.
د یونیسیر تر مخه یاد کړنو کې د 50,000 نه زیات افغان زده کوونکي زده کړې کوي. د ادارې په وینا چې د سکولونو سره په کیمپونو کې دیارلس د ماشومانو د ډومبي زده کړې مرکزونه او اته سلویخ سیټلایټ کلاسونه هم جوړ کړي چې له پکې زده کړې روان دي او د افغان کډوالو د اوسېدو پورې به سکولونه روان وي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری